څلور بجې چې احمد شیبر هم دا سړي رډو د دې سات په خبرونه کې تاسو کوربه السلام علیکم مخکې تر دې چې خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم خبرونه د طالبانو چارواکو تر سخت ورشتونو وروسته د سیلابونو بهیدو له کبله د هرات بادغیس تلوی لارې د تړل کېدو خبر ورکړی دی باختر خبری آژانس چې د طالبانو په واک کې دا خبر پرون ناوخته ورکړ په همدې حال کې د هوا پیژندنې اداره وایي چې نن جمعه او سبا شنبه د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د ورشتونو تالندې برېښنا او سیلابونو اټکل شوی د دې ادارې په وینا په بیلابیلو ولایتونو کې به د باران اندازه له 30 تر 55 ملي متر پورې وي وړاندې ویل شوي چې په بیلابیلو سیمو کې د سختو بادونو د لګېدو اټکل هم شوی اروپای ټولنې د کډوالۍ له نړیوال سازمان یا آی او ایم سره د 10 بلیون یورو په ارزښت یوه موافقه لاسلیک کړه چې هدف یې افغان کډوالو او کوربه ټولنو ته د اساسي خدماتو برابرول او د اقتصادي فرصتونو زیاتول دي دغې ټولنې نن په یوه اعلامیه کې چې ازادي راډیو ته هم رالېږلې لیکلي چې د مرستې په دغه پروګرام کې په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو اړتیاوې لومړی ټوپ لري د اروپای ټولنې د معلوماتو له مخې د 2023 کال له جنوري د 2023 کال تر اپریل میاشتې پورې څه باندې 1.5 میلیون افغانان له پاکستان او ایران افغانستان ته ستانه شوي دي پاکستان له نومبر میاشتې د بې اسناد افغان کډوالو د اخراج لړۍ ګړندۍ کړې ورسره له ایران هم افغان کډوال وخت نا وخت افغانستان ته ایستل کیږي د افغانستان د فوتسال ملي ټیم نن پنځه د درو په وړاندې د عراق ټیم ته ماتې ورکړه د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې د پلی آف پړاو د دې لوبې په ګټلو سره افغانستان د 2023 کال نړیوال جام ته د لار موندنې په برخه کې یو ګام مخکې شو دا لوبه نن د تایلند په پلازمینه بانکاک کې وشوه د پلی آف پړاو اتله لوبډله به د آسیا د فوټسال د 5م ټیم په توګه نړیوال جام ته لار پیدا کوي افغانستان د آسیا د فوټسال د اتلولۍ سیالیو په لړ کې مخکې تر دې له ایران کویت بحرین او تاجکستان سره مخ شوی وو چې له دې ډلې د تاجکستان او ایران په وړاندې ماتې خوړلې وه بحرین ته یې ماتې ورکړه او له کویت سره یې لوبه مساوي کړه د سوریې په شمال کې د کوردانو په مشرۍ چارواکو پرون خبر ورکړ چې څه باندې 50 ښځې او ماشومان چې د داعش افراطي ډلې د کورنیو غړي وو د تاجکستان یوه هیئت ته وسپارل څو بیرته د هغوی کورنیو ته ور تسلیم کړی شي په سوریه کې د کوردانو چارواکي وایي دغه 10 ښځې او 30 ماشومان چې ټول د تاجکستان د هغه هیئت ته وسپارل شول چې مشرۍ د کویت لپاره د تاجکستان سفیر زبیدالله زبیدزاده کوي کله چې د اسلامي دولت ډلې په 2014 کال کې د سوریه او عراق زیاتې برخې ونیولې او هلته خپل خلافت اعلان کړ د تاجکستان په ګډون د ګڼو هیوادونو یو شمېر وګړي له داعش سره د یوځای کېدو لپاره له خپلو کورنیو سره سوریه ته ولاړل د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون پنځشنبه وویل چې په پام کې لري را روانه میلادي میاشت چین ته سفر وکړي کله چې پوتین په مارچ میاشت کې د روسیې د ولسمشر په توګه بیا ټاکل شوی د لومړی بهرنی سفر دی او دا سفر داسې وخت کې شي چې ماسکو هڅه کوي له پکینګ سره خپلې اړیکې لا ژورې کړي لویدیځ په تیرو 2 کلونو کې له روسیې او چین ته د اندېښنې په نظر کتلې ځکه دوی په خپلو کې پوځي همکاري زیاته کړې او د خپل نړیوال نفوذ د پراخولو هڅه کوي پوتین پرون په ماسکو کې یو تجارتي فورم ته د نورو جزئیاتو له ورکولو پرته وویل د مې میاشتې دا سفر پلان شوی دی ازادي راډیو په انټرنیټ کې ازادي راډیو.com کې اورئ ورستو یو ورشتونو او سیلونو په افغانستان کې تر 3 لک ډیر کسان اغیزمن کړي
په دې هله چې دا خلک زمونږ غږ واوري دولتي ارګانونه یا مؤسسات هغه دغه زمونږ غږ واوري او زمونږ لاسنیوی وکړي
په دې خبرونه کې به د دې ترڅنګ تاسو د کندوز د خلکو لوي غشتنی خبر کړو
موږ غواړو چې د دې ارګانک سړک به جوړ شي نه پولو دانن زده شتلې او نه پولو چاک لري نه سم قیر لري
له خوص څخه بیا دا راپور لرو
د کابل ګردیز په لاین باندې دوار ادی بسونه شو د ګردیز سمخانی په لاین باندې دوار ادی بسونه شو او همدارنګه په دې وسته
ملي بسونه لدې ولایت په نسبتا ارزانه بیا شاوخوا سیمو ته خلک وړي اسدی مل مهم لرو او په ایران کې وسندرغاړي چې د افغانانو لپاره هم سندره بللې په اعدام محکوم شوی
روخون دست تو طالب ببینم قرار موچ مجاهد تو بگیرم زد که یه مظلوم افغان بلند بود انقدر که منم از ایران شنیدم
در دیشی بی
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د سره صلیب او سری میاشتې ټولنې نړیوال فدراسیون وای په افغانستان کې لږه مروسته یخې چپی لشتر لشه په 3 ولایتونو کې لدرې لکه ډیر کسان اخیزمن کړي د دغه فدراسیون له لورې په یوه راپور کې راغلي دغه شان زرګونه څاروي له منځه تللي چې له امله یې کورنۍ زیانمنې شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو دوه اونیو کې د افغانستان په نږدې ټولو ولایتونو کې د سختو ورښتونو او سیلابونو له امله لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې او سلګونه کورونه ویجاړ شوي دي. اکرام الله اکرام راپور لري.
په داسې حال کې چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې نن او سبا د سختو ورښتونو او سیلابونو اټکل شوی، د سره صلیب او سری میاشتې ټولنې نړیوال فدراسیون آی ایف آر سی وای په افغانستان کې له ژمي وروسته یخې څپې لږ تر لږه په 13 ولایتونو کې له 3 لک ډېر کسان اغیزمن کړل. د دغه فدراسیون له لوري په یو راپور کې چې 13 ورځې خپور کړی راغلی، دغه شان زرګونه څاروي له منځه تللي چې له امله یې کورنۍ او د هغوی معیشت په پام وړ توګه زیانمن شوی دی. په راپور کې بدخشان، بادغیس، بلخ، فراه، فاریاب، غور، هرات، جوزجان، کندوز، نورستان، ننګرهار، سرپل، اروزګان او زابل هغه ولایتونه یاد شوي چې وروستۍ ورښتونو تر نورو ډیر ځپلې دي. د سره صلیب او سری میاشتې ټولنې نړیوال فدراسیون ویلي د روان کال د مارچ میاشتې پیښو د تیر 2023 میلادي کال د جنوري میاشتې د سړې څپې یا تازه کړ چې له امله یې ګڼ کسان زیانمن شوي وو. راپور کې راغلی چې د وروستۍ ورښتونو او د سړې څپې له امله په بیلابیلو ولایتونو کې 70 کسان ووژل شول. مخکې تر دې د وري په 9 پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت ویان ملا جانان سایق هم رسنیو ته ویلي وو چې د وروستۍ ورښتونو له امله لږ تر لږه 70 تنه مړه شوي او 45 نور ټپیان شوي، خو نوموړي د تازه شمیرو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د سره صلیب او سری میاشتې ټولنې نړیوال فدراسیون په راپور کې ختیځ نورستان تر نورو ډیر زیانمن شوی ولایت بلل شوی، ځکه د راپور په ټکو له وروستیو سیلابونو مخکې پکې د غره خویدنې په یوه پیښه کې 25 کسان ووژل شول، 40 کورونه ویجاړ شول او لږ تر لږه 350 کورنۍ بې ځایه شوې. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو دوه اونیو کې د افغانستان په نږدې ټولو ولایتونو کې د سختو ورښتونو او سیلابونو له امله لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله واوښته او سلګونه کورونه ویجاړه شول. یو شمیر زیانمن شوي کسان د مرستو غوښتنه کوي. د کونړ د ناړۍ ولسوالۍ قومي مشر عبدالستار ایوبی ازادي راډیو ته وویل
کروندې ځمکې د منځه وړل شوي دي او په ډېره اندازه باندې د مالونو اغم تخریب شوي دي. تقریبا لوی واړه د یو نیم سل پورې مالونه دا په طلب شوي دي او د خلکو کورونو آبادیان هم خرابې شوي دي، جوماتونه تخریب شوي دي، مکاتب او د معرف مدیریت کې بعضې اتاقونه دا د منځه تللي دي.
د ننګرهار د لالپوري ولسوالۍ اوسیدونکي اسلام الدین ازادي راډیو ته وویل
نو تر اوسه هیڅ کوم دولتي ارګان او یا خیریه بنسټونو دغه خلکو مونږ سره هیڅ کوم کومک او هغه لاسنیوی زمونږ نه دی کړی. زمونږ څاروي پکې تلف شول، حیوانات پکې له منځه لاړ، دیوالونه او تاقونه هغه هم لوېدلي دي، زراعتي ځمکې دغه سیستمونه ټول هغه شو له منځه لاړ. په دې هیله چې دغه خلک زمونږ غږ واوري، دولتي ارګانونه یا موسسات هغه دغه زمونږ غږ واوري او زمونږ لاسنیوی وکړي.
د سره صلیب او سری میاشتې ټولنې نړیوال فدراسیون هم په خپل تازه راپور کې ویلي چې په زیانمنو سیمو کې په ځانګړي ډول هغه چې اقلیمي لونونو او روسي پیخو زپلی لا هم بشری مرستو ته ډیره اړتیا ده او خلک اوږدمهاله ملاتړ ته اړتیا لري. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ادارې نن جمعه او سبا شنبه د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې شړک کنده بارانونو، واوري او د زورورو سیلابونو د راوتلو اټکل کړي. دغه ادارې په خپل ایکس پانه لیکلي چې په ځینو سیمو کې به د باران کچه لشل تر 50 ملی متر پورې وي.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:00 او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19:15 اوریدلای شي.
ازادي رادیو 12 ساعته.
یو شمیر موټر چلوونکي او کندوزیان له طالب چارواکو غواړي چې د کندوز خلم د سړک نیمګړی کار بشپړ کړي. د تیر نظام پر مهال دغه سړک کار د بلخ خلم ولسوالۍ لور ته کابو بشپړ شوی وو، خو د امنیتي ننګونو له امله د کندوز د چهاردرې ولسوالۍ اړوند ساحه کې کار نیمګړی پاتې شو. نور حال په دې راپور کې
د یو شمیر موټر چلوونکو او د کندوز د اوسیدونکو په وینا چې د کندوز خلم د لارې په اوږدو کې د یو شمیر لویو پلونو او پلچکونو د جوړولو کار نیمګړی پاتې دی، چې لامل یې ځینې وخت وژونکي ترافیکي پیښې رامنځته کیږي. عبدالبصیر عمرخیل چې له 40 کلونو راهیسې د کندز بلخ ترمنځ موټر چلوي، نوموړي ازادۍ راډیو ته وویل:
موږ غواړو چې د دې یرګنک سړک باید جوړ شي، نه پلو پل دانن زه د شتلی وم، نه پلو پل چاک لري، نه سم قیر لري، پلونه یې نه دي جوړ کړي. یو څه مېلمانه له قندهار نه راغلي وو، د یو کور درې نفره وو او د یو کور دوه نفره وو. یو یې اوس پیلن په کوما کې ده او دا 15 دانې شهیدان سومال ته پل کې لنډې ولیدلي وو شهیدان وو.
د دوی په خبره یوازې 13 میاشت د دغې لارې په اوږدو کې ګڼ شمېر موټرونه هغو پلونه او پلچکونه ته لوېدلي وو چې د رغولو چارې نیمګړې پاتې دي، او له امله یې څه باندې لس تنو ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. د کندز بلخ یو بل موټر چلوونکی شبیر احمد راته وویل:
مردم سفر میکنه دایلو مسیر کوتوس، ولې
د کندز خلم لاره موږ په دریو ساعتونو کې بلخ ته رسیدو، ځکه دا لار لنډه ده. خو د دې لارې په اوږدو کې د کندز اړوان ساحه کې د څو لویو پلونو د رغولو کار نیمګړی پاتې دی. د نورو ولایتونو خلک چې په دې لار سفر کوي، د نابلدۍ له وجې ترافیکی پیښې رامنځته کیږي. موږ له اړوندو چارواکو غوښتنه کوو چې ژر تر ژره د پلونو د رغولو چارې بشپړ تر څو ترافیکی پیښې رامنځته نشي.
د یو شمېر کندوزیانو په باور که د دې لارې کار بشپړ شي، نو له امله به یې د چهاردرې او خلم ولسوالیو د اوسیدونکو په اقتصادي وضعیت کې هم مثبت بدلون راشي. د کندز د چهاردرې ولسوالۍ د قریاتیم کلي یو اوسیدونکي محمد نعیم ازادۍ راډیو ته وویل:
دا د یرګنک لاره دا ډېره خرابه ده. د حکومت نه موږ دا تقاضا ده چې دې لاره باندې کار وکړي، دا لاره جوړه کړي. پلونه یې خرابه دي، ترک یې خرابه ده، او دا ډېره یوه عدادي لاره ده چې دوه درې بندره په همدې لاره باندې دي. د حیرتان بندر ده، د حقینې بندر ده، په همدې لاره یې وړو کوټو دا شانې ټول په همدې لاره راځي. نو له حکومت نه دا تقاضا ده چې دا لاره جوړه کړي.
د نوموړي ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی محمد جبار عمرخیل د طالبانو له سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې د کندز خلم د لوی لارې د غنیز کار بیرته پیل کړي.
حکومت څخه هیله داره سي دا باید قیر سي، حکم ځای کې قیر دا باید تر هغه ځای پورې دا دوباره قیر شي. هیله هم دغه سي باید پول پلچکو په دغه باندې ډیر زیات کار وکړي. د موټروانانو تم دای مونږ هغه د سي باید لګ احتیاط سره کار واخلي، په دې سي ډیر زیات د لارې دغه خراب دي.
سره له ډیرو هڅو ونه توانیدلو چې په دې اړه د کندز د ټولګټو چارو د ریاست د چارواکو نظر هم راواخلو، خو له دې وړاندې د کندز سیمیزو چارواکو د کندز خلم لارې په اوږدو کې د چهاردرې ولسوالۍ اړوند ساحه کې پر یاد سړک د جغل اچولو او هوارولو خبر ورکړی وو. د کندز خلم سړک چې څه باندې 100 کیلومتره اوږدوالی لري، د جوړېدو کار یې کابو 12 کاله وړاندې پیل شوی وو، او مالی لګښت د جرمني د پراختیا بانک لخوا ورکول کېده. د یو شمېر موټر چلوونکو په وینا، اوس دوی له کندز نه تر بلخه پورې 15 ساعته مزل کوي، خو که د کندز خلم سړک جوړ شي، دغه لوی واټن 3 ساعتونو ته راکمیږي.
په خوست کې د کاري فرصتونو د موندلو په خاطر د ځوانانو لپاره د مهارتونو د لوړولو یو ورځنی سیمینار جوړ شو. د سیمینار منتظمین وایي هدف اقتصادي پرمختګ، د بېوزلۍ د کچې ټیټول، بهر ته د ځوانانو د تیښتې مخنیوی، او د هغو لخوا د افغانستان ځان بسیاني لپاره د اقتصادي طرحو او نوښتونو وړاندې کول دي. بل لور ته د سیمینار ګډونوال وایي د ځوانانو هڅونه او د هغوی لپاره د کاري بوختیا او برابرول د اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو اوږدمهالو هڅو ته اړتیا لري. نور حال د ازادي او مشال راډیو د خبریال نجیب الله خیل پر راپور کې.
د افغانستان د اقتصادي او حقوقي مطالعاتو نادولتي ادارې په خوست کې د دعوت د لوړو زده کړو مؤسسې د غونډو په تالار کې د ځوانانو لپاره د هغوی د مهارتونو د لوړولو په موخه یو ورځنی سیمینار جوړ کړی و. د برنامې د تابعیا کوونکو په وینا، له دې کاره یې موخه ځوانانو ته د دې مهارتونو ور زده کول ول چې څرنګه کولی شي په حکومتي او مؤسسي ادارو کې له دندو پرته آزاد کاروبار پیدا کړي. د یادې مؤسسې مشر حنیف فرزان مشال راډیو ته وویل:
د فقر کمول، د اقتصادي پرمختګ، د تشبث فرهنګ په افغانستان کې معرفي او ترویج کول، تر څو چې ځوانان په افغانستان کې پاتشي، خپل خلاقیت په لار واچوي، کار وکړي، او دوی کوم نوښتګر طرحونه چې لري هغه وړاندې کی تر څو د بازار لپاره د مارکیټ لپاره موثر واقع شي.
که هم ځوانان د مستقل کار لپاره د فکر او نظر پیدا کول اړین بولی، خو زیاتوي چې په افغانستان کې شته اقتصادي ناخوالو ته په کتو د اړوندو ادارو او مؤسساتو له پاملرنې پرته په عمل کې د فکر پلي کول آسان نه معلومیږي.
نوم یې علیشه احمده. که اوس وخت کې وګورو ډیری فارغین چې دي اوزګار ګرځي، دولت مسؤلیت لري چې په اداره کې ځای ورکړي، کار ورته پیدا کړي. بل مسؤلیت چې دی هغه د مؤسساتو دی. حکومت هم باید مؤسساتو ته دغه موضوع ورته پیشنهاد کړي چې ځوانان مصروف کړي او کار ورته پیدا کړي.
نوم یې تویبدین بریال دی. له دې وروسته موږ ټول په دې وپوهېدو چې څه ډول کولی شو چې پرته له دې چې دوی دندې په لټه کې شو یو خپله یو کار رامنځته کړو، دغه کار څه ډول مدیریت کړلی شو، کومې ستونزې موجودې دي او څه ډول د هغې دپاره په آینده کې پلان جوړولی شو.
نوم یې بختجان زدران دی. اوسني حالات د لوړې کچې فکر سره مخامخ دي، نو په دې وخت کې د زمینه برابرول دی دولت لوري باید تر سره شي تر څو ځوانان کاري بوختیا پیدا کړي، نور هیوادونو ته لږ تښتې راوګرځي.
پوهنتوني استادان د دا ډول برنامو لږ اغېزم د ارزښت وړ ګڼي او زیاتوي چې که یو لوسته او د فکر خاوند ځوان هم په هیواد کې د پاتې کېدو او د مادي یا فکري پانګې اچونې انګیزه اخلي، د هیواد ته په ګټه تمامیږي. د پوهنتون یو تن استاد خیرالله حیران وویل
په داخل کې هم د ځوانانو تر څنګ داسې یو ذهنیت او فکر حاکم دی چې نور هیوادونو ته ځي. نو په داسې شرایطو کې که یو ځوان هم د هیواد دا انګیزه واخیستله چې هغه په هیواد کې په داخل کې پانګونه وکړي، په یوه غوره طرحه باندې کار وکړي، د هغې تر څنګ به هغه په لسګونو سلګونو زرګونو نورو ځوانانو ته د کار زمینه سازي کړي.
یاد دې وي په افغانستان کې اقتصادي کړکیچ، د نړیوالو مرستو کمیدو او د کاري فرصتونو کمښت، د بېوزلۍ او بهرنیو هیوادونو ته د خلکو او ځوانانو د تېښتې کچه لوړه کړې ده. ملګری ملتونه افغانستان کې د اړمنو او بېوزلو شمېر څه باندې 9.5 میلیونه وګړي ښیي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
د اوکراین د دفاع د تماس ګروپ چې په رامشتاین فارمټ هم یادیږي، نن جمعه په یو آنلاین غونډه کې اوکراینی ځواکونو ته د پوځي مرستو د رسولو پر چټکتیا خبرې وکړې. دا خبره د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلینسکي کړې ده. د رامشتاین فارمټ چې مشري د امریکا متحده ایالاتونه کوي او د اوکراین شاوخوا 50 متحدان تر چتر لاندې راځي، کیف ته د لسګونه میلیارد ډالرو په ارزښت د حیاتي پوځي مرستو د برابرولو اسانتیا برابره کړې ده. زلینسکي په یو شبکه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي دوی د هغو ستونزو پر حل هم خبرې وکړې چې په تېرو شپږو میاشتو کې پیدا شوي دي. اوس هم ایران ته مخه کوو. په ایران کې د اعدام په سزا د یوه معترض سندرغاړي محکومولو داخلي او نړیوال عکس العملونه پارولي دي. د اصفهان د انقلاب محکمې تیر چهارشنبې توماج صالحي چې په حکومت ضد اعتراضونو کې د ګډون له کبله د بند موده تیروي پر مځکه د فساد خپرولو په تور په اعدام محکوم کړ. صالحي د رپ هغه سندرغړی دی چې د طالبانو خلاف هم سندره ویلې ده. جزئیات په دې راپور کې.
په ایران کې معترض سندرغاړی توماج صالحي په زندان کې دی چې د چهارشنبې په ورځ د اصفهان د انقلابي محکمې لخوا د اعدام په سزا محکوم شو. صالحی په 2022 میلادي کال کې په اعتراضونو کې د خپل ګډون لکبله د بند شپږ کلنه موده تیروي. په ایران کې هغو اعتراضونو د څو میاشتو لپاره دغه هیواد ته ټکان ورکړی و. د توماج صالحی مدافع وکیل امیر رئیسیان ویلي پر موکل یې پر مځکه د فساد خپرولو تازه تور لګول سوی او په اعدام محکوم سوی دی، خو دوی به د استیناف غوښتنه وکړي. صالحی د رپ هغه سندرغاړی دی چې د ایران پر حکومت انتقاد کوي او حتی په افغانستان کې د طالبانو پر کړنو هم په خپلو سندرو کې انتقاد کړی دی.
برادر افغان بیست، شرافتت رو از طلاب بگیر، سپر ملت بی پناه شو، تحقیر نشو، آزاد بمیر، جهان رو به روی تو ایستاده، تو تنهایی توی این جاده، سکوت نکن.
دغه حکم په ایران کې دننه او نړیواله سطحه عکس العملونه پارولی دي. د ایران د دغه حکم په مخالفت کې د جرمني په برلین او هامبورګ او د هالند په هاګ کې اعتراضونه سوي او د کاناډا په څو ښارونو کې د اعتراضیه غونډو لپاره پلانونه جوړ سوي دي. د نړیوالو عکس العملونو په لړ کې د کاناډا، فرانسې او ایټالیا د بهرنیو چارو وزیرانو پرون پنځشنبه د توماج صالحي د اعدام حکم وغنده او د دغه معترض سندرغاړي د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان ودن پټیل د توماج صالحي د اعدام حکم ته په اشاره ویلي دوی د راپورونه کتلی او د هغه کس په باب خبري کوي چې لمخ کې په زندان کې دی او له شکنجه یا هم له تاوتریخوالي ډاک چلند سره مخامخ شوی دی. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د متخصصانو یوې ډلې هم د پنجشنبې په ورځ د ایران له حکومته غوښتنه وکړه چې د صالحي د اعدام حکم بیرته واخلي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دغو متخصصانو ویلي د دولت پر سیاستونو انتقاد باید جرم ونه ګڼل سي. د بخښنې نړیوال سازمان هم د پنجشنبې په ورځ په خپله ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر کې د ایران له حکومته غوښتنه وکړه چې د ایران دغه معترض سندرغاړی دی د ژر تر ژره خوشې سي. د رب دغه سندرغاړی توماج صالحي د 1400 لومړي لمریز کال په لیندۍ یا قوس میاشت کې ونیول سو، خو د 1402 لمریز کال د لړم یا عقرب پر 28مه په زندان کې تر 225 ورځو تیرولو وروسته په ضمانت خوشې سو. توماج صالحي د هغې ویډیو له خپرولو 12 ورځې وروسته ونیول سو چې هغه په کې د بند پر مهال د شکنجه او وهل ډبولو کیسې کړې وې.
افغانستان متحد شو، برادر ایران متحد شو، افغانستان متحد شو، ملت دلیران به ننگ نمون، به نام بمیر.
راپورونه مرکه او اوریدونکي د پکتیا د ملي بس شرکت له ګردیز څخه پلازمینې کابل او څمکنیو احمد ابا او زرمت ولسوالیو ته د تګ راتګ پیل کړی دی. د دې شرکت مسؤلین وایي د دوی بسونه د شخصي سکتور پرتله له سپرلیو څخه له 50-60 سلنه پورې کمه کرایه اخلي. البته یوه یادونه وکړم او بخښنه وغواړم چې دا راپور زموږ د خبریال نجیب الله الخیر له خوست څخه دی او ما په خبرونه کې داسې ویل چې له خوست څخه دغه شرکت ملي بسونو سفر پیل کړی دی، خو نه لا پکتیا څخه پیل کړی دی. دا هم راپور
دا پکتیا ولایت مرکز ګردیز څخه یو شمیر ولسوالیو او پلازمینې کابل ته د ترانسپورتي وسایلو د لوړو کرایو څخه د خلکو له شکایتونو وروسته په دې ولایت کې د ملي بس حکومتي شرکت یو شمیر بسونو فعالیت پیل کړی دی. که څه هم په اوس وخت کې یاد بسونه یوازې محدودو ولسوالیو احمد آباد، سیدکرم، څمکنی او زرمت او دوه بسونه بیا کابل ته سپرلی وړي او راوړي، خو د شرکت مسؤلین وایي چې دوی د خپلو ترانسپورتي فعالیتونو د پراخېدو پلان لري. د یاد شرکت مشر نصرالله جواد مشال راډیو ته وویل
د کابل ګردیز په لاین باندې دوه ورځې بسونه شول، د ګردیز څمکنی په لاین باندې دوه ورځې بسونه شول، او همدارنګه په دې وروستیو کې مو ګردیز زرمت لاین باندې هم دوه د بسونه فعال کړل. زموږ د فعال بسونو شمیر تر اوه ورځو پورې رسیدلی دی.
بل لوري ته د پکتیا هغه اوسیدونکي چې له حکومتي بسونو ګټه پورته کوي خوښ دي او وایي په لوړو کرایو هغو کسانو ته تګ راتګ ستونزمن وي چې عواید نه لري، خو ښار ته تلل ضروري وي. د احمد ابا ولسوالۍ اوسیدونکی شفیق الله کلیوال چې په پوهنتون کې زده کړې کوي وایي
د اقتصادي اړخه ډیر ګټور ده، ځکه هر وګړی کولی سي ورځې لاړ سي او راسي، او نور ولسوالیو ته هم تمه ده چې ورکړل سي، ځکه ضرورتونه دي. که څه هم په ټول هیواد کې اقتصادي بحران ده، نو ښه به تمام سي چې دولت له خوا ملي بسونه ورته ورکړل سي او د دوی هغه یوه اړتیا حداقل پوره سي.
په پکتیا کې د ملي بس شرکت د یو شمېر نږدې سیمو او ولسوالیو سربېره د څمکنیو په شان لرې پرتو سیمو ته هم خدمتونه فعال کړي دي. د یادې سیمې اوسیدونکی حاجي نایب خان وایي
ولسوالاتم کې دا یو رسرسدګیم کړی چې دا ډېر کومک دی، د غریب خلکو د پوره ډېر یو ښه اقدام دی. مشکل نشته کې په ملي بس کې راوتاري ښه وي، درې نه کې چې یو ټکار یو پیکر منځ ته ډېر منځرمندوي.
د ملي بسونو د فعالیت یو لوری لګردیز خاره تر زرمت د سپرلی وړل راوړل دي. د یادې سیمې اوسیدونکي رحمت الله ویل
زرمت وګړي چې دی اقتصاد ډېر پټه په ولر دی، ان کله به چې وړ دی سپرلی پټلو کې تقریبا یو سل یو سل روپۍ ګردیز تر شاره پورې راتلو. الحمدلله اوس چې دا شپېتور په باندې موږ د ګردیز بازار ته راځو.
یاد دي وي د ملي بس دولتي تصدۍ په لومړي ځل په 1916 زیږدیز کال کې تاسیس شوه، چې په پیل کې 150 اراده هندي او چکی بسونه درلودل او د هیواد 19 ولایتونو او 15 ګاونډیو هیوادونو ته مسافر لیږدول. دا مهال د ملي بس دولتي تصدۍ 1016 اراده بسونه لري، چې 951 اراده هند، پاکستان، ایران او جاپان وړیا د مرسته په ډول ورکړي دي. او په اوس وخت کې د تصدۍ د پکتیا په ګډون د افغانستان په شپږ ویشتو ولایتونو کې ترانسپورتي فعالیتونه لري.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/ازادۍ رادیو
یو شمیر افغان متقاعدین او د کورنیو غړي شکایت کوي چې د تقاعد حق نه ورکول کیږي. دوی وای په داسې حال کې چې دوی له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي، د طالبانو حکومت له نږدې دریو کلونو راهیسې د متقاعدینو حقوق نه دي ورکړي. تقاعد څه شی دی؟ متقاعد چاته ویل کیږي؟ د تقاعد عواید له کوم ځای راځي او د ورکولو اړتیا یې څه ده؟ د سنا کاکړ په راپور کې سره اور.
په افغانستان کې له نږدې دریو کلونو راهیسې د طالبانو حکومت د متقاعدینو حقوق نه دي ورکړي او په دې موده کې دوی د پراخو اعتراضونو ترڅنګ خپل شکایتونه له ازادي راډیو سره هم شریکه کړي. خو متقاعدین څوک دي او په دې موده کې د طالبانو له حکومت څخه د کومو حقوقو غوښتنه کوي؟ د افغانستان د ملکي خدمتونو د کارکوونکو د تقاعد حقوقو د تنظیم مقررې له مخې چې د تېر جمهوري نظام د عدلي وزارت لخوا د 1983 کال د اسد په 16مه د رسمي جریدې په توګه خپره شوې، د ملکي خدمتونو هغه کارکوونکي چې په اداره کې د خدمت موده پای ته رسیدلی وي او د مقررې له احکامو سره سم د تقاعد مستحق شي متقاعد ګڼل کیږي. د دې مقررې له مخې د ملکي خدمتونو دا کارکوونکي په داسې حال کې د تقاعد له حقوقو څخه برخمن کیږي چې یو له دې مواردو څخه ولري د 15 کلنې عمر یې بشپړ کړی وي، 40 کاله فعال خدمت یې کړی وي، دا او طالبانه تقاعد، مړینه، ورکېدل، معلولیت او دایمي ناروغي چې د وظیفې د ترسره کولو مخه ونیسي. خو اوس په افغانستان کې متقاعدین ادا کوي چې د دوی په ټوکل یو عمر کار وروسته هم د طالبانو حکومت دوی د تقاعد حقوق نه ورکوي. دوی په خبره اوس چې عمر یې زیات شوی او د کار توان نه لري، د طالبانو حکومت دوی د تقاعد په نه ورکولو سره دوی له اقتصادي پلوه سخت زیانمن کړي دي. یو له دغو متقاعدینو چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
اوس وایي چې نور په تقاعد پسې مه راځئ، نور تقاعدي نشته، اوس باید څه وکړو؟ په موږ یې منفي اغېز کړی دی، موږ ډېر خواشینی یو، بل کاروبار هم نه لرو. تقاعد خو یو څه به مو پرې اخیستل، اوس په لاسي کراچۍ کار کوم یا جوالیګري کوم، هغه هم کله کله 100 یا 200 افغانۍ کار کوم، هغه هم نه پیدا کېږي. سپین ږیری یم، لاسونه پښې مې ریږدي، څوک کار نه راکوي.
د یو متقاعد پوځي زوی هم وایي سره له دې چې د پلار مالي وضعیت یې خراب دی، خو د طالبانو حکومت د هغه تقاعدي نه ده ورکړي. د پنجشیر ولایت دغه اوسیدونکی چې نه یې غوښتل په راپور کې خپل او پلار نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
هغوی ته په کال کې شاوخوا 1,00,000 افغانۍ ورکول کېدي. له بده مرغه په افغانستان کې له بدلونونو وروسته تقاعد نه دی ورکړل شوی او دا خلک له ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
هغه زیاته کړه چې د بیکاری له امله مالي حالت یې ښه نه دی چې له خپل پلار سره په سمه او منظمه توګه مرسته وکړي. د افغانستان د ملکي خدمتونو د کارکوونکو د تقاعد حقوق مقرره تقاعد د ملکي خدمتونو د کارکوونکو د میاشتنی معاش د یوې برخې په توګه تعریفوي چې دولتي سپما حساب ته لیږدول کیږي. د دې مقررې په 15مه ماده کې راغلي چې تقاعد د ملکي خدمتونو د کارکوونکو د میاشتنی معاش او د هغې د اجزاو 8% ده چې د هرې میاشتې په پای کې د ملکي خدمتونو د کارکوونکو له معاش څخه د تقاعد سپما حساب ته لیږدول کیږي. په دې مقرره کې دا هم ویل شوي چې دا پیسې به د افغانستان د ملکي خدمتونو د کارکوونکو د تقاعد د حقوقو د مقررې له مخې متقاعد یا د هغې کورنۍ پاتې کسانو ته ورکول کیږي. خو یو بل متقاعد چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي چې له ګڼو اعتراضونو سره سره د طالبانو حکومت دوی ته تقاعدي نه ده ورکړي.
مون خو په دې تمه مانی وو چې زه دا معاش په تیر شوي کال کې اجرا شي او مونږ ته وعده راکړې چې ستاسو ټول کارونه تکمیل شوي دي، ولی متاسفانه چې تر اوسه پورې دا معاشونه توزیع نه شول او په یو باندې او په بل باندې داخله غولي او تیرباسي.
د افغانستان د ملکي خدمتونو د کارکوونکو د تقاعد په مقرره کې د ملکي خدمتونو د هر کارکوونکي د تقاعدي اندازه د خدمت د کلونو له مخې توپیر لري. د دې مقررې په 16مه ماده کې راغلي چې متقاعدینو ته د تقاعد حقوق د تقاعد د خزینې د ادارې له لارې ورکول کیږي. د افغانستان د متقاعدینو د ټولنې رئیس افندي سنگر ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت د تقاعدي په نور کولو سره د متقاعدینو پور وړی دی.
دغه پیسې چې دي دا د متقاعدینو خپلې پیسې دي، دا دولتي پیسې نه دي، ځکه چې فعلاً زمونږ دولت قرضدار ده، دا زمونږ حق ده، ځکه دولت سره زمونږ پیسې چې دي برحالې په وخت کې ګرځېدلې دي، دا د افغانستان بانک کې ذخیره دي. نو دغه ذخیرې لروي باید هر کال متقاعدینو ته اول د کال کې باید حقوق ورکړ شي، دا زمونږ مسلمان حق ده.
ښاغلی سنگل مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې دا مهال په افغانستان کې د متقاعدینو شمیر شاوخوا 1,00,000 ته رسیږي. موږ د طالبان حکومت له ویان ذبیح الله مجاهد او د دوی د مالي وزارت له ویان احمد ولي حقمل څخه وپوښتل چې ولې تر اوسه د پوځي او ملکي پخوانیو متقاعدینو معاشونه نه دي ورکړي، خو دوی د دغه راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې سواب نه کړې. خو د طالبانو حکومت وایان سبی الله مجاهد تیر کال د مرغومې په میاشت کې د بی بی سی ایکس پاڼې په سپیس کې ویلي وو چې د متقاعدینو د حقونو د ورکړې په قانون کې تعدیل راغلی او ډېر ژر به د عدلیې وزارت لخوا نافذ شي او متقاعدینو ته به د تقاعدي حقونه ورکړل شي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د طالبانو مشر ملا هبت الله اخندزاده مالی وزارت ته امر کړی چې تر دې وروسته د دولتي کارکوونکو له معاشونو د تقاعد پیسې نه ګرځوي.
دا ساجی رادیو د دې سات په خبرونه کې وړاندې د ساجی رادیو ملمتہ ست معرفي کوو. خو مخکې تر دې چې د پروګرام ته مخه کړو دا ملمتہ ست درو پیژنو څلور بجې او 10 دقیقې دی لاند خبرونه. د طالبانو چارواکو تر سخت ورشتونو وروسته د سیلابونو بهیدو له کبله د هرات بادخیز تلوی لارې د تړل کېدو خبر ورکړی دی. مختر خبري اژانس چې د طالبانو په واک کې دا خبر پرو ناوخته ورکړ. په همدې حال کې د هوا پیژندنې اداره وایي چې نن جمعه او سبا شنبه د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د ورشتونو تالند برېښنا او سیلابونو اټکل شوی دی. د دې ادارې په وینا په بیلابیلو ولایتونو کې به د باران اندازه له 100 تر 550 ملي متر وي. وړاندې ویل شوی چې په بیلابیلو سیمو کې د سختو بادونو د لګېدو اټکل هم شوی. اروپای ټولنې د کډوالۍ له نړیوال سازمان یا آی او ایم سره د 12 میلیونه یورو په ارزښت یو موافقه لاسلیک کړه چې هدف یې افغان کډوالو او کوربه ټولنو ته د اساسي خدماتو برابرول او د اقتصادي فرصتونو زیاتول دي. دغه ټولنې نن په ویلا مې کې چې ازادي رډو ته هم را لېږلې لیکلي چې د مرستې په دغه پروګرام کې په ځانګړي ډول د شوز وانجونو اړتیاوي لومړی ټوپ لري. د افغانستان د فوتسال ملي ټیم نن 15 د درې په وړاندې د عراق ټیم ته ماتې ورکړه. د افغانستان د فوتبال فدراسیون په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې د پلی آف پړاو د دې لوبې په ګټلو سره افغانستان د 2023 کال نړیوال جام ته د لار موندنې په برخه کې یو ګام مخکې شو. دا لوبه نن د تایلند په پلازمېنه د بنکاک کې وشوه. د پلی آف پړاو اتله لوبډله به د آسیا د فوتسال د 5م ټیم په توګه نړیوال جام ته لار پیدا کوي. د سوری په شمال کې د کوردانو په مشي چارواکو پرون خبر ورکړ چې څه باندې 50 شته او ماشمانی چې د داعش افراطی ډلې د کورنۍ وغړي وو د تاجکستان یو هیئت ته وسپارل چې بیرته د هغوی کورنۍ ته ورتسلیم شي. په سوریه کې د کوردانو چارواکي وای دغه ول د 33 ماشمان چې ټول د تاجکستان دي هغه هیئت ته وسپارل شو چې مشي د کویت لپاره د تاجکستان سفیر کوي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین اعلان وکړ چې په پام کې لري را روانه میلادي میاشت شین ته سفر وکړي. کله چې پوتین په مارچ کې د روسیې د ولسمشر په توګه بیا ټاکل شوی د لومړی بهرنی سفر دی.
د ازادي ملمه درنو اوریدونکو اسمت څاروان يم سلامونه وړاندې کوم. د آزادۍ ملمن نن یو داسې څوک دی چې د مهاجرت په سخت ژوند کې د درنو جسمي کارونو ترڅنګ له تاریخ او تمدن څخه د خپل خلکو د خبرولو لپاره ژباړي کوي. عبدالحاجی مجروح مو ملمه دی چې د علامه عبدالحی حبیبي ګن آثار ژباړلې دي. شاغلی مجروح ته مې له هر کلی ویلو وروسته وویل مخکې تر دې چې ستاسو په ژوند خبرې وکړو لومړی دا ووایاست چې ولې مو د ژباړې لپاره د علامه حبیبي آثار انتخاب کړل.
یوار به دا خبره به د خپلې یوې کوچنۍ خاطرې څخه را پیل کړو. زه ډېر وړی کوم پلار مې یو کتاب به ډېر لوستی د علامه حبیبي تاریخ افغانستان بعد ظهور اسلام. نو په دغه کتاب کې چې زه کله لږ د پارسي ژبو سره ولد سوم د دري ژبو سره ولد سوم نو بیا ما په دغه کتاب کې د یوه د اموي دربار یو کومندانو حجاج بن یوسف ما په دغه بحث کتی نو ماته ډېر جالب و. زړه مې غوښتل چې کاش داسې یو څوک وای چې دا کتابونه ما ته راژباړلې وای یا زه په دا ژبه پوهېدلی. او داسې و چې زه پوره په دري ژبه نه پوهېدلم خو لږ لږ به مې هغه هدف ځینې اخیستلی سو. کرار کرار د وخت په تېرېدو باندې زه دغه کتاب لوستلو دې ته وهڅولم چې دري ژبه په چې څونه علمي لحاظ به ورته ونه وایو اکاډمیک به نه ورته وایو خو څونه چې زه پوهېږم باید دونه زده کړم. د دې کتاب دپاره اول مې دري ژبه زده کړل د دې کتاب باندې د پوهېدلو دپاره. بیا مې وروسته په پښتو ژبه کې د علامه حبیبي د دې داسې
پرتلو اثر د نشتون د ته وه سوالم چې زبې د کتابونو پښتو ته ترجمه کوم کڅه هم یو مرستندوی یو تشویق کوونکی دا مې هیڅوک نه دلود چې زه تشویق کړی وای زه زما مرسته کړی وای زما یو ډول حوصله افزایی را کړی وای یوازې د کتاب باندې پوره نه پوهېدلو دې ته وهڅولم چې زه دا کتابونه د علامه حبیبي پښتو ته ترجمه کړم. بیا چې کله زه غټ سولم عمر زیات سو او ژبه مې زده کړله نو د کتاب په ماهیت پوه سوم نو مې بیا یوازې د علامه حبیبي کتابونه په دې خاطر انتخاب کړل.
اول به کوم کتاب وژباړو؟
اول مې د علامه حبیبي کتاب تاریخ افغانستان بعد از ظهور اسلام په 2008 کال کې ترجمه یا ژباړه پیل کړل. فکر کوم 2010 پیل بو چې خلاص ول. البته تر اوسه نه ده چاپ ژباړه.
ولې نه ده چاپ؟ ډېر مهم اثر هم دی.
ډېر جالب او ډېر مهم اثر دی. نو داسې څوک مې تر اوسه نه دی ورته پیدا کړی خپله، خو زه د مزدوري ژوند دی په دې خپله په خپل اقتصاد خو نه سم چاپولی. البته تر اوسه پورې داسې اداره یا داسې یو سپانسر هم نه دی پیدا شوی چې دا کتاب راته چاپ کړي.
په مجموع کې مو د علامه حبیبي څومره کتابونه ژباړلي دي تر اوسه پورې؟
په مجموع کې مې د علامه حبیبي شاوخوا 10 کتاب ژباړلي دي. مقالو څخه علاوه چې د مقالې دي شاوخوا 150 یا 135 به مقالې ژباړلې دي علامه حبیبي د مختلفو ورسپانو او اونیزو میاشتنیو کې چاپېدلې هغه چاپ ژباړلې دي.
بله، او په دې مقالو کې او دغه کتابونو کې څومره چاپ شوي دي؟ بس
مقالې مو تر اوسه چاپ کړي نه دي. مقالې د علامه حبیبي انټرنیټي د علامه حبیبي په نوم د انټرنیټ یو پاڼه ده، د علامه حبیبي څېړنیز مرکز چې په امریکا کې میشت دی هغه چلیږي. زه وژباړم هغه ته ورکم، هغه آنلاین په انټرنیټ کې خپروي. مقالې خو چاپ شوي نه دي. البته چاپ کتابونه چې دي تر اوسه پورې 4 ژباړې چاپ شوي دي.
نور هم اراده لري چې دي علامه حبیبي نور کتابونه هم ژباړي؟
ما خو په مجموع کې دغه سي پټیاله د څاروان صاحب چې زه د علامه حبیبي ټول دری آثار چې کوم در کلام یې سره وتلی دی په دری باندې زه دا ټول ژباړم. البته که ژوند درا سره ملګری سو خدای پاک ژوند راکړي او همت یې راکړي، نو زه د ټول آثار ما داسې را کړی دی چې د آثارو څخه تر هغه چې خلاصیږي یوې خواته ونظم د ټول ژوند را وژباړم.
فکر نه کوي چې ځینې آثار یې ژباړل شوي هم دي؟
ځینې آثار ژباړل شوي دي. د بېلګې په ډول دا تاریخ افغانستان بعد از ظهور اسلام یې ډاکټر صاحب زاهد مشواڼي ژباړلی دی، موږ هم ژباړلی دی. نو داسې شان شته ځینې ژباړې شوي دي. ځینې ژباړې اوس مثلا زما دا 2008 څخه ما ژباړه شروع کړې وه د تاریخ افغانستان بعد از ظهور اسلام په 2010 کې شروع کې پای ته ورسېدل. اوس زه په دې نه پوهېږم چې ډاکټر زاهد مشواڼي د مخه کړې وه که ما مخکېنی کړې وه. پر صورت ډاکټر زاهد مشواڼي ژباړه خو زه داسې پوره باوري نه یم. البته ځینو ملګرو د خولې مې اورېدلي دي چې د علومو اکاډمۍ دخوا چاپ شوې ده اوس مال یا به چاپېږي. نو موږ داسې اراده کړې ده چې دغه کتاب هم چاپ کو یا یې آنلاین په انټرنیټ کې خپور کو. نو که چیرې د چاپ د اراده سود کېدلی سي چې د زاهد مشواڼي ژباړه قبول سي دا بېرته ماتله سي زموږ د طرفه، او که داسې اوسو ممکن د علامه حبیبي څېړنیز مرکز دخوا چې په انټرنیټ کې آنلاین یا برېښنایي کتاب ځینې جوړ کړو بیا یې کېدلی سي خپور کو.
فکر نه کوي چې په کار د مخکې تر مخکې څوک چې کوم کتاب ژباړي هغه په یو شکل سره اعلان کړي؟ اوس خو د انټرنیټ دنیا ده، فیسبوک شته، ویب سایټونه شته، له دې طریقې که اعلان شي نو په یو کتاب دوه کسه خواري نه کاږي. تاسې اوس د دې یوه اثر یادونه وکړه چې په 2008 کې مو پایلو په 2010 کې مو بشپړ کړل، یعنی څه باندې شاید دوه کاله تاسې پرې ولګول. یو بل چا هم وخت شاید لګولی وي
د سدی څاروان صاحب چې دا خو بیخي ښه خبره ده چې څوک یو کتاب باندې کار کوي او اعلان سي. په 2000 کال کې چې مکل کتاب پیلوي ز په دې اس نوم خبر چې داسې یو څوک یا داسې یو شی لکه انټرنیټ مطلب ز داسې بيخي کوشش ژوند میو چې انټرنیټ دی وی او په 2000 کال کې یادی داسې یو لکه فیسبوک یا نور ټولنیز رسنۍ یا ویب سایټونه چې په هغه کې خلک اعلانات وکړي ز په دې هیڅ نوم خبر د 2012 کال وروسته ما انټرنیټ او ویب سایټونه ولې دل چې انټرنیټ ستاسو ویب سایټونه ستاسو زموږ چې په کومه منطقه کې ژوند کوم هلته انټرنیټ رالی ویب سایټونه مې ولیدل او بیا د 2015 او 2016 فکر کوم دغه سیمې فیسبوک وپیژندې فیسبوک ته داخل شوم نو هغه مهال ما کتاب ژباړلې وو د اوس چې کوم حالات دي په دنیا کې اوس چې کوم پرمختګ دی په ټولنیزو رسنیو کې په انټرنیټ کې په بیل بیل سایټونه دي اوس د پاره په کار داده چې بيخي څوک کتاب پیلوي یا دونه غوښن کتاب چې هغه ژباړې کلونه وخت اخلي د یو نفر څخه د دوه نفر څخه کلونه وخت اخلي هغه باید حتما کتاب یو آر رسنیس کې اعلان کړي چې دغه کتاب باندې کار کوو یا مو کار پر کړی دی دا بيخي ښه خبره ده
خلک له تاریخ سره فکر کوم ډېر علاقه لري کوم کتابونه چې تاسو ژباړلي دي او چاپ شوي دي هغه تر څه حده پلورل شوي دي او د خلکو له اړکلي سره مخامخ شوي
څروان صاحب تر اوسه پورې چې د علامه حبیبي څلور کتابونه زما لاړخه چاپ شوي دي ژباړې د هغه یو تاریخ افغانستان د راسري ګورګانیان هند ما چې ژباړلې دي د افغانستان تاریخ د هند د ګورګانیانو په وختو کې چا د خولې واورېدل چې هغه کتاب بيخي خلاص شوی دی یعنی خرڅ شوی دی پلورل شوی دی بل کتاب یې علامه حبیبي څېړنیز مرکز چاپ کړی دی طبقات ننصري چې د علامه حبیبي تعلیقات و لمن لیکونه دي پر دا کتاب په 2013 کال کې چاپ شو نو هغه هم دا سپیکر کوم ځکه ځینې ملګری زما څخه په فیسبوک کې غوښتنه کوي چې دا کتاب نسته دا چیرې رانیسو چیرې پیدا کو نو د دې سما ته داسې معلومات چې دا کتاب مارکیټ کې خلاص شوی دی یو بل کتاب یې په 2013 کال کې پښتو او د غزنی لوی کان دا یو کوچنی مجله غوندې کتاب دا غزنی چې د اسلامي نړۍ کلتوري پلازمینه وه هغه سیمینار ته مې چاپ کړی وو هغه اوس په مارکیټ کې څه ناڅه لاسته او بل د افغان امپراتوری د ویش تاریخ دی د علامه حبیبي ځینې یادښتونه دي معاصر تاریخ د معاصر سیاسي تاریخ دا په 2021 کال کې چاپ شو هغه لا تر اوسه پورې په مارکیټ کې شته نو رښتیا هم کتابونه د خلک د تاریخ سره مینوال دي ځینې زما چاپ شوي ژباړې ځینې خرڅ شوي دي ځینې لاسته
شاید تاسو تر بل هر چا دی علامه حبیبي آثار ډېر لوستي وي ځکه چې ژباړلې دي څوک چې وشي وژباړي نو ډېر څه په ذهن کې پاتې کیږي کوم اثر ستاسو په نظر ډېر زیات مهم دی البته ټول به مهم وي خو کوم یو ډېر زیات مهم در ته ښکاره شوی
د علامه حبیبي اثر د سي دي چې هغه پر مختلفو موضوعاتو ویشلې دي د بیلګې په ډول علامه حبیبي پر یو پلان درلودلې چې د اسلام تر ظهور وروسته د افغانستان تاریخ په 2200 کال کې یو ټکولي کې دا اوس چې د افغانستان بعد از ظهور اسلام کتاب موږ لرو دا د اسلام لومړی 200 کلن جلد یا ټوک دی چې د چاپ کړی دی ورسته نه پرم ژوند نه دی ورسر ملګری سوی یا نور نه دی لیکلې یا څنګه دی نور نه دی چاپ سوی دا خو تاریخ سو بیا پر ادبیات او ژبو باندې کار کړی دی بیا پر تذکرو باندې کار کړی دی بیا پر معاصر سیاسي تاریخ باندې کار کړی دی نو کې هر موضوع راواخلو مثلا کومج د اسلام د ظهور موضوع په افغانستان کې چې راځموږ محل سیاست او ژبو کلتور او داستان او هر سره واخلو د تاریخ افغانستان بعد از ظهور اسلامي بی شی جالب زکل کله د ملګرو سره وام د اوس پنینینه په غاښو چچلی دي او کې پروژو به ادبیات راوخو د پښتو ادبیات تاریخ او مادری زبان دری ډیر جالب اثر لیکلی دي او کې پر دغه باندې پر تذکرہ لیکلو باندې راوخو نو پر ځینو تذکرہ لکه تذکرہ الاولیاء او پر دې طبقات ناصری پر دغه باندې چې کار کړی دی بیخي جالب کار پر کړی دی په تصوف کې کرا واخو نو پر طبقات صوفیا باندې دغه څه کار کړی دی ډیر مهم دی ډیر جالب کار پر کړی دی هغه په انګلیسي کې واصطلاح کاری جوه ګاډ گیفټډ نو علامه حبیبی گاډ گفټډ دی زموږ په هر موضوع زموږ په هر شعبه زموږ په هر اړخ کې هر کلتور سیاست تاریخ پارسه کې پر سیاست باندې راوخ ماسر سیاسي تاریخ د تاریخ افغانستان د امپراتوري تاریخ قسم په علامه حبیبی سره کوټلی نه دي سره کړی نه دي فقط یاداشتونه یو یاداشتونه راټول کړی دي د مختلفو ذریعو مختلفو سرچینو څخه هغه یاداشتونه ما راوخستل چاپ مکړل د سر ژوند ملګری نه وکړي د ژوند ورسره هغه یاداشتونه ده یاداشتونه داسې جالب دي چې معاصر تاریخ به زه چوم تر اوسه پورې بیا چا داسې شی نه لیکلي لکه چې دا د معاصر سیاسي تاریخ امپراتوري تاریخ دی.
له ازادي رادیو د ازادي له میلمه سره خواله اوري زموږ میلمه عبدالهادي مجروح دی.
څه فکر کوي چې څو فیصد آثار به په پښتو ژبه وي؟ یعنی د پخپله په پښتو لیکلي
چې مجموع کې د ته دغه راواخو آثار راواخلو او مقایسه کو نږدې 40 سلنه آثار په پښتو لیکلي دي، 70 سلنه آثار یا 15 سلنه آثار په دري ژبه لیکلي دي.
دغه اوس د دوی عظمت په ګوته کوي چې څوک څه نشي کولای چې خپل ټول وخت مرته وقف کې د آثار هغه 70 سلنه وش باندې څوک چې لیکي څومره وخت پې لګوي اوس کراشو تاسې ژوند ته چیرته زیږیدلی یاست؟ مکتب چیرته ویلی؟
زه خو اصلا د افغانستان د غزنی ولایت اوسېدونکی یم. د مهاجرت شپې ورځې په پاکستان کې تیروم. په پاکستان کې زیږیدلی یم. د کوټې سره نږدې پښین ښار ګوټې ورته وایي، په دې پښین ښار کې اوسېږم. د خپل مکتب مې هم دلې ویلی دی. تر ډیره مې زده کړې غیر رسمي د پلار څخه کړې دي، مثلا د ژبه عربي ژبه دا مې د پلار څخه لوستې دي. پلار مې عالم و، مذهبي دیني عالم و، هغه مې د پلار څخه لوستې دي. انګلیسي و اردو دغه ژبې نو په مکتب کې ویلي دي. غزنی ته خو هر وخت ځو، کلي ته ځو، وطن ته ځو. ډېر لیدلی دی البته د غټوالي وروسته ځو راځو دی هر وخت ځو. د اوسې څلور میاشتې د مخه نږدې هم تللی وم وطن ته، کلي ته، کندهار ته ځو. وطن خو نو نسي پرېښولی او نه چاره ځینې لرو. زه حتمن په کال کې یو وار یا دوه واره زه حتمن ځم.
د خپل ژوند د خاطرو په اړه راته، انسان په ژوند کې لاجبو غریبو شانو سره مخامخ کیږي، ځینې داسې پیښې وي چې انسان پې څه کله ورپه یادوي نو خوشحالونکي وي، ځینې بیا یو څه ترخي وي، خو د نورو خلکو لپاره ممکن جالبې وشي. دواړه داسې کومه خاطره ذهن ته درګرځي؟
زه په دغسې د خپل ژوند یوه خاطره چې زه ډېر خوشحاله کړم، حتی ما هیڅ حواس په خپل واک کې نه درلودله، ټول حواس مې والوتل. چې کله زما لومړی کتاب چاپ سو او خپرندوی ټولنې زنګ راته ووهي چې راسه کتاب چاپ سو دی، چې ما کله په لومړي ځل کتاب په کوټه کې ولیدي، چاپي شکل کتاب پښتو او د غزنی لوی کنده وړه مجله وه دا چې چاپ سو. زه په هغه دوکان کې ناست وم، کتاب چې راته راواخیستې خپرندوی ټولنې کتاب چې مې ولیدې، بیا زه ما حواس داسې بایللي وه د ډېرې خوشحالۍ چې هیڅ مې فکر نه سو کولای. حتی هغه خپرندوی ټولنې مې اوس لا هم دغه کې وایي، موږ داسې اراده وکړل چې تا روغتون ته ورسوو، چې داسې یو ډول داسې بل ډول حالت تر باندې رالی. دا مې بالکل داسې یو حالت و. دا مې بیخي ډېره تر ژوند تر اوسه چې مې ژوند کړی دی، دا مې بیخي ډېره خوشحالي وه د ژوند، او بې حده بې انتها خوشحالي وه. بل د تر ټولو ترخه خاطره چې زه لرم، ترخه خاطرې خو په ژوند کې ډېرې دي، البته زه به یوازې په دغه ادبي ژوند پورې تړلې یوه ترخه خاطره در سره شریکه کوم. په 2013 کال کې خپرندوی ټولنې د کابل څخه ماته حال راکړ چې طبقات ناصری ته چاپ سوی دي. نو زه د دسمبر د میاشتې فکر کوم اوشتم کاتو اوشتم تاریخو د کور څخه د کابل په نیت روان شوم. کابل ته چې ولاړم ډېر یخ هم و. د کابل یخ البته تاسې لیدلی دی، نو ډیر واوري پرته وي ډیر یخو مو په ډیر زحمت مې مقابل ته ځان ورسوي. خو چې کله ورلم خپرندوی ټولنې ته نه کتاب چاپ شوی و نه راغلی و هیڅ شی نه و دغه صفر دغه باندې. هلته مې ډاکټر سلیمان عطایي د خدای پاکو بخښي هغه هم په هغه ورځ هلته ناست و. چې ترخه خاطره مې و دا چې نه کتاب و نه شی و زه د مزدور د ژوند څخه وایستلم. یخ مې پر ځان یوړی په یخ کې په ډېر زحمت مې ته ځان ورسوي چې ورلم هېڅ شی نه و. دا زما د ژوند تر ټولو ترخه خاطره ده چې هیڅ وخت به مې نسي هېره.
ورته مې نه وویل شی نو چې کتاب نه و چاپ ولې تاسې وربللی
خپرونکي ته مې وویل چې ولې دې داسې وکړل. داسې کتاب رابار کړی و د پاکستان څخه بیا داسې ګمرک څخه مو راتېروي بیا ګمرک ونیوي بیا اوس کتاب په ګمرک کې بند پروت دی. دغسې پلمې کولې بیا وروسته دوې میاشتې داسې وروسته شاوخوا بیا کتاب مارکیټ ته راووت.
له هغه وروسته چې نور کتابونه چاپ شول بیا درته عادي شوې وه که څنګه؟
و بیا خو عادي وه. بیا عادي خبره وه. بیا داسې و چې دا کتاب دپاره بودیجه د طبقات ناصري وروسته یو مو دغه د امپراتوري تاریخ چاپ کې یو مو یو تیره درې څلور ورځې وړاندې د احمدشاه بابا دیوان چاپ کړي. دا بیا د علامه حبیبي څېړنیز مرکز د دې کتابو بودیجه رأسا ما ته راستوي. نو هغه زما په واک کې چاپ و چارې ټول شان زما په لاس کې.
له ازادي رادیو د ازادي له میلمه سره خواله اوري. زموږ میلمه عبدالهادي مجروح دی. د نورو کتابونو د چاپ وعده نه ده درکړې که امکانات نه لري
تر اوسه پورې. خو داسې کراج منه د دوی له طرفه د علامه حبیبي څېړنیز مرکز له خوا خدمت سره نه ده سوی. نو د دې 2013 یا د طبقات نصری وروسته چې کوم کتاب چاپ ته آماده سوی دی خو داسې ویل سوی دی چې په کال کې موږ یو کتاب چاپولای سو. نو یو کتاب چاپولو ته او دوی په ډېر ښه معیار چاپېد علامه حبیبي څېړنیز مرکز. یو کتاب چاپو نو کار به پر کوو لږ لږ به یو کتاب چاپو. نو په دغه کړۍ کې فکر کوم چې راتلونکي کتابونه به چې اوس نومونه درته دغه کوم دا به تر وخت مخه وي چې کوم کتاب باید را روان کې دغه چاپ شي.
هغه کتابونه چې ژباړلې مو دي او نومونه مو په یاد وي هغه یاد کوي کېدای شي دا اوس وسط یو څوک اراده ولري چې هغه وژباړي چې خپل اراده بدله کړي.
بېخي تر اوسه چې ما ژباړلې دي تازه به په دری ژبه نمونه یادوم. تاریخ افغانستان بعد از ظهور اسلام، زین الاخبار، نوای معارک، هنر هد تیموریان، خط و نوشته های کهن افغانستان، مادری زبان دری. دغه نمونه خو مې زین ته راغلي. دغه کتابونه دي چې ناچاپه دي، ژباړل سوي دي، ناچاپه دي او چاپ سوي چې دي. د افغانستان تاریخ د رسر ګورګانیان هند، طبقات ناصري، پښتو د غزنی لوی کان، د افغان امپراتوري د ویش تاریخ، دا چاپ سوی دي دا څلور کتابونه.
او څه فکر کوئ چې څوک کتاب یې لا پاتې دي چې له دری نه دي پښتو ته اړول شوی؟
اټکل نه کوم چې یو داسې پوره کتاب دی لا پاتې وي چې په دری ژبه لیکل شوی. البته زما سره د علامه حبیبي هغه د ده شخصي کتابچه چې د بهر کتاب ولیکي او بیا به یې خلاص بیا کې پوره به کې نو به یې د ځان سره یاداشت کړي. هغه کتابچه یې زه لرم. د هغه کتابچې مطابق یو طبقات صوفیه کې تعلیقات او لمن لیکونه دغه پاته دي. یو د پټې خزانې تعلیقات ما څخه پاته و هغه استاد روحیال ژباړلي او چاپ کړي دي. نو بلې داسې یو مستقل شی زما په ذهن کې سپوری زما په علم کې نسته چې البته مقالې او دغه سي تعلیقات او شانې پر نورو کتابو باندې مسته مستقل یا ځانته کتاب یې نه دی پاته. ځینې داسې کتابونه ممکن نور هم وي چې په ده پورې تړل شوي او په ده په نوم چاپ شوي خپاره شوي مګر د ده نه وي.
آزادی رادیو د آزادی له میلمه سره خواله اوري. زموږ میلمه عبدالهادي مجروح دی.
علامه حبیبی په آثارو کې افغانانو ته څه پیغام تاسو وینئ؟
د علامه حبیبي په لیکنو کې سلاست، اسانی او پیغام اخیستل د کتاب څخه دا ډیر اسان او ډیر خوږ دی. بل د علامه حبیبي آثار ټول افغانانو ته، ملت ته د یو متوالی، د یو والی، د کرکه او نفرت د لمنځه وړلو درس ورکوي، پیغام ورکوي چې ټول افغانان که هغه د هرې ژبې ویونکي وي، د هر ټبر او قوم سره اړه ولري، دا ټول یو افغان دی، یو افغانیت دی، یو ملیت دی. نو د علامه حبیبي په آثارو کې تر ټولو واضح او څرګنده پیغام ملیت دی، ملیوالی دی. نو د ملیت او ملیوالی یې و ټولو ژبو د افغانستان محدود، ټولو ژبو ته لار خلاصي، لار پرانیزي، لار ورکوي او بلنه ورکوي چې تاسو د ژبو ته ننوځئ. دا ټول ملت یو ملت دی، دا کلتور ته ننوځئ، ټول یو د بل کلتور خپل کوي، یو د بل ملیت خپل کوي، یو د بل زغم ولري. بدبختانه، متاسفانه چې اوس ځینې مسایل ډیر تاوده دي، نو علامه حبیبي د دغه مسایلو د مخنیوي دپاره خپل اثار داسې خواږه او د ټولو ژبو، د ټولو ملتو، د ټولو کلتورو په ټول پوره لیکلي دي چې ټولو ته درس ورکوي او پیغام ورکوي چې یو د بل کلتور خپل، یو د بل هنر خپل، یو د بل ادب ته درناوی، او یو د بل ملیت هویت ته په بشپړه درنه سترګه وګوري چې آینده او راتلونکی مو ډیر روښانه اوسي. او د ژبني کرکې او داشان له منځه یوسي. د علامه حبیبي آثار دغسې یو لنډ پیغام که زه درته معرفي کوم، داسې پیغام ورکوي وه ملت ته.
ډیره مننه مجروح صاحب.
مننه، خدای پاک مشکل.
دا اوس زموږ میلمه عبدالهادي مجروح.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
ازار مخلص مگرانی دل ربا ہو پہجران کے دپور سی زلیم ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا سنم جانے ماتم کوابانے ترد ہر چا سر پٹے یارانے ما پلی باسی خندا ما غلاوا جان دا د وفا پتا کې نشته نخانه ارمان د ارمان دنیا فانی ده و چاته پاتا خپل ځواني ده ارمان د ارمان دنیا فانی ده و چاته پاتا خپل ځواني ده و چاته پاتا خپل ځواني ده یو د مور اول نه وای پیدا زه چې پیدا وې د چان وې آشنا زه چې کول می ستو سترګو تکاته هو